شنبه د خبرګولی 28 د جون یولسمه احمد شیبریم د ازادي راډیو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې لاړو خلکو سره د مرستې لپاره په 2022 کال کې 1.4 میلیارد ډالر اړتیا لري. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مری ایلن ماګروټي په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې باید په میلیونونو افغانانو او له هغې ډلې میرمنو ښوونکو او حتی ډاکترانو ته حیاتي مرستې برابرې شي. نوموړی زیاتوي WFP د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دی او له هغو سره به د خوړو او د نغدو پیسو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د افغانستان نږدې 60 میلیونه وګړي له غذایي ناامنۍ او له دې ډلې 6.8 میلیونه د لوږې له خورا سخت حالت سره مخامخ دي. ترکی رسنیو له دې هیواده د نږدې 200 افغان وګړو د ایستلو خبر ورکړی. د رسنیو پرون د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکړ چې په ترکیه کې په غیر قانوني ډول ډیره 221 افغانان په یوه الوتکه کې له استانبول څخه کابل ته واستول شول. ترکیه اروپایي هیوادونو ته د خلکو د قاچاق یوه اصلي لاره ګڼل کیږي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن د 20 اوریزو لوبو لړۍ پیلی شي. د کرکټ د دې لړۍ کوربه زیمبابوې دی او لومړۍ لوبه د ماسپښین په 3:30 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په پام کې ده. افغانستان د جون لڅلورمی د جون ترنهمی پوري د تیر لړۍ 3-5 اوریزو لوبي په نسبتا لوی توپیر له کوربه هیواد څخه ګټلې. د آسیایي ملتونو د فوټبال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ورځي. د لوبو په سیمه ییز وخت مازیګر په 5 بجو د کلکتې ښار د فوټبال په ډګر کې پیل شي. اوکراینی ځواکونه یو ځل بیا د دې هیواد په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پوځ د حملو د شنډولو هڅه وکړه. پرون د جون په لسمه بیا هم له دونباس سیمې څخه د خونړیو جګړو راپورونه راورسېدل. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل سره له دې چې ماسکو پر دې سیمې بمباریو ته زور ورکړی خو اوکراینی ځواکونه مقاومت ته دوام ورکوي. په سویرو دونیتسک صنعتي ښار کې سختې جګړې روانې دي او زیلنسکی پرون وویل چې دا جګړه د دونباس سیمې لپاره حیاتي اهمیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په دې خبري مجله کې په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي څرګندونې لرو. طالبان سوي
هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه دي له قضا او محکمې پرته څوک وزلی وی یا اعدام کړی وي.
د نوبل د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو له مدني فعالې نزفې حقپال سره شریکه کړې.
د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي.
په افغانستان کې مو د معتادو میرمنو له حاله هم خبرو.
دام کرات که ول زبام قرار قرار لن تبن چی او ددرا کد و ددرا که کرا کرا دا غس قرار و سره مختص و
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په پنځیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د بشري حقوقو د بی مدافع ډلې د اداو پاړه ویلي چې په دې برخه کې شفاف او بشپړ څېړنې ته اړتیا شته. ریچارډ بنټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د بشري حقوقو د څار سازمان تازه راپور د دل مخکینو یو څېړنو سره سمون خوري. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې طالبان تورن کړل چې د پنځیر په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی ملکیان نیسي، شکنجه کوي او په ځینو مواردو کې وژني. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د روانو څېړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقوقو د څار د سازمان وروستي راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنځیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلي دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. خغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کارکېچ ټول خکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت او نورو سیمو کې بې پښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللی. په پنچیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
زموږ څېړنې ښیي چې طالبان له مې میاشتې راهیسې په پنچیر ولایت کې پراخ حضور لري او سرتیرو یې خلک نیولې شکنجه کړي او په ځینو مواردو کې یې په دې شک چې د ملي مقاومت د جبهې لپاره کار کوي وژلي دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د هیومن رایټس واچ دا راپور رد کړ.
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امر ټول ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو پر رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابت کړي د استخباراتو ځواکونه د قضا او محکمې پرته څوک وزلی وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو فرشته عباسی وایي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري لخپل کورنۍ سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیه په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې وخت رسیدلی په پرله پسې ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په خاطر خورا زیاته اندېښمنه ده. طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې دوی پر افغانستان واکمن شوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې هیڅ کله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملاله یوسفزی په سویډن کې د چاپریال ساتنې په هدف د کمپاین په یو غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یو نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیر شوې. خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړنه ده سوي. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي. یوونه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي. کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان جنو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نو سکوالای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې حالت د یو هیواد نجونی لزدا کړو به برخي وي.
ملال یوسفزی چې لکلونو رئیس د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپیسوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې لشپژم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ارقامو لمخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ډلې په سول کې نه شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د بحث لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسیدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې اندېښمنه ده. د طالبانو له لوري د نجونو پر تعلیم د بندیز هدف څه دی او تر کله به دا بندیز دوام وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا دورې د محصلې او د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر اخیستی او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د نجونو د تعلیم په مسله کې بالاخره خپل نظر بدل کړي؟
دا چې طالبان د نجونو د تعلیم په مسله کې خپل نظر ته تغیر ورکړي او کنه، دا وړاندیز کول یو څه ستونزمنه ده، خو زه غواړم چې دا وایم چې طالبان به له دینه کوم بل لار نه لري. معنی دا ده چې طالبان نه صرف د نړیوالې ټولنې د غبرګون سره مخ دي، بلکې په خصوص د افغانستان د خلکو د نارضایتۍ سره مواجه دي که چیرې دوی د نجونو په تعلیم باندې بندیز ولګوي. په دې چې که تاسو یوې جلۍ ته د شپږم کال نه وروسته د اجازه نه ورکوئ چې ښوونځي ته ولاړ شي، معنی دا ده چې هغه جلۍ به پوهنتون ته نشي تلی او بالاخره د هغې د زده کړې مانع کیږي.
د نجونو پر تعلیم له بندیز څخه د طالبانو هدف څه دی؟ یعنی دوی څه غواړي؟ ولې دا کار کوي؟
زه فکر کوم چې د نجونو په تعلیم د بندیز په حقله د طالبانو هدف کېږي چې په دوه برخو کې وڅېړو. هم تر یو حده پورې دوی غواړي چې د نړیوالې ټولنې څخه امتیاز ترلاسه کړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې دغه د ښځو مسله زموږ د ټولنې نه بهر د نړیوالو خواص ده صرف، خو دوی په دې سترګه پټوي چې نه، دا د افغانانو خواص دی. او له بلې خوا نه بله ستونزه هم په دې کې ده چې موږ وکړو چې د طالبانو په خپل لیکو کې هم یو څه اختلاف نظر د انجنونو د تعلیم په اقلا وجود لري، په خصوص چې د دوی د وزارت خارجه مرستیال استانګزای په خپل خبرو کې وویل، او هم د سی په سوشل میډیا کې او په نورو پلیټ فارمونو کې هم معلومیږي چې دوی یو څه تفاوت د نظر لري. نو زه فکر کوم چې هم امتیاز ده او هم د خپل د لیکو خصوصا د خپل د اساکرو چې دوی په دومره وخت کې دوی ته همیش د خزو په ضد او د تعلیم په ضد دوی ته کمپاین کړو، او دا غوی د قناعت لپاره هم فکر کوم چې دوی دا اقدام نه کوي او فکر کوي چې دا زمونږ اتحاد به وپاشي.
میرمن حقپال، ستاسو په نظر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې فشارونه به بل اخره نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې فشارونه تر یو حده پورې به نتیجه ورکړي، خو که چیرې دغه فشارونه په هماهنګۍ سره جوړ شي او په خصوص دلته د اسلامي هیوادونو د موقفګیری او فشارونه باید ډېر دې ته توجه وشي، او دې سره سره د خپلو د افغانانو موقفګیری او د داخل فشارونه او د دې خواست هم دې ته باید پام وشي او د دې ارزښت هم جګ.
د شوزو د حقونو فعال نظیفه حق پال په وی خبرتیا پسې به واوري چې امریکا افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه چټکه کړې ده. دا وزارت څرګندوي چې په درېمو هیوادونو کې د خپلو سفارتونو د کارکونکو شمیر زیات کړی څو دا بهیر ګړندی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی د ورکړې بهیر چټک او ساده کړی، خو لا هم ځینې افغانان وایي له دې امله چې دا پروسه ځینې نیمګړتیاوې لري دوی ورته اندېښمن دي. یو افغان چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، یو لس کاله یې له ناټو، آیساف او امریکایي عسکرو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، خو وروسته له دې چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو د اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنه یې وکړه، خو وایي لایې کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
ډیر بد حالت کې یو، افغانستان کې موږ ته سم پام نه دی کړی، یوازې نه بلکې ډیر خلک چې له امریکایانو، ناټو او آیساف سره کار کړی دوی خپله کورنۍ او اولادونه له ګواښ سره مخ دي. هغه کسانو چې له دوی سره همکاري کړي نه باید له پامه وغورځول شي. موږ ته نور هیڅ هیله نه ده پاتې.
خو هغه اعلامیه چې پرون ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپره شوه په کې لیکل شوی دوی په دې برخه کې له افغانانو سره په خپلو ژمنو ولاړ دي او دا بهیر چټک کړی. اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د امریکا د سفارت د چارو له ځنډیدو وروسته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دریو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې د کارکونکو شمیر هم زیات کړی چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو مراحل مخته یوسي. خو یو شمیر افغانان چې د اس آی وی قضیه لري او اوس هم افغانستان کې دی وایي دریو هیوادونو ته د تلو توان نه لري او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. یوه میرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د 2023 کال په اگست کې هغه مهال چې طالبانو افغانستان ونیو اس آی وی ویزې د اخیستو غوښتنلیک ورکړی خو تر اوسه یې هیڅ کارونو پرمختګ نه دی کړی. هغې له یو امریکایي بنسټ سره نږدې څلور کاله د ټولنیزې همغږي کوونکي په توګه کار کړی.
تاریخ 22 اگست
د 2021 کال د اگست په 22مه می سایبي کیسه اپلای وکړه که څه هم ټول اسناد می پوره دي ولی تر اوسه می د کیس نمبر نه دی راغلی. لکه تر لګه د هاغو کسانو قضیه وسړي چې له دوی سره یې کار کړي کمی لګښتونه راکړي بل هیواد ته ځم خو له دې پرته اقتصادي وضعیت می ښه نه دی نشم کولی ولاړه شم.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په جولای کې د افغانانو لپاره 8000 اس آی وی زیاتې ویزې اعلان کړې. د 2014 کال راهیسې 4500 اس آی وی ویزې د افغانانو لپاره ورکړل شوې. له دې پرته امریکا او نړیوالو شریکانو د تیر کال د اگست له 15مې وروسته په ځانګړو پروازونو کې لږ تر لږه 140 ویزې افغانان له افغانستان وویستل. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي له افغانستان به د هغو کسانو د ویستو لړۍ روانه وي چې له امریکایي عسکرو او ادارو سره یې کار کړی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په نږدې راتلونکي کې هند، چین او کویت ته د آریانا د هوایي شرکت د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
چین ته به ان شاء الله د همدې روانې میاشتې په 3 تاریخ باندې لومړی پرواز وشي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي. همدارنګه کویت او هند سره هم خبرې روانې دي چې خبرې مثبتې دي ان شاء الله ولعزیز ژر تر ژره به هند او همدارنګه کویت ته هم مستقیم پروازونه شروع شي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه اوس مهال متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، پاکستان، ازبکستان، ایران، ترکیه او روسیه ته الوتنې کیش.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناتو مرستیال مشروي داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیه به پر فنلند او سویډن د بریټون ولري. مریشا جیوانا وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوو هیوادونو غوښتنه عملي شي. مرسیا جیوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د بریټون یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو. خدا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیه ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به بریټ پرې وکړي. کدا دوه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي د روسیه لپاره به پر دوی بریټ کول ګران کار وي، ځکه چې د ناتو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناتو پر یو غړي بریټ پر ټوله ټالواله د بریټ په معنا ده. خو ترکیه په ناتو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوس مهال له ترکیه سره چې د ناتو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناتو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناتو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
ازادي راډیو او سجی راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په سجی راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د سپورت لډګره په کرکټ کې نن درې مهمې لوبې دي. زیمبابوې له افغانستان سره د شلو ورونو لوبه لري چې دا کوربه زیمبابوې ده، او په سریلانکا کې د سریلانکا او استرالیا ترمنځ د شلو ورونو لوبه روانه ده. روانه نه ده دا دواړه لوبې پیلېدونکي دي، او د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ روان دی چې نن یې دوهمه ده. انګلستان نیوزیلند بیټنګ کړی ده، درې سوه اتلس منډې کړي دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د نن ورځې لوبه لا نه ده پیل شوې.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ مجله په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د قطر او انډونیزیا د همکارۍ په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، د مارچ په پای کې انډونیزیا او قطر د افغانستان خلکو ته د بشری او پرمختیایي مرستو په اړه یو یادښت لاسلیک کړ. دا سند چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی لاسلیک کړ. په افغانستان کې د اوسنی بشری بحران په تیره بیا د شزو او ماشومانو د کړاو په اړه د دوی د اندیښنې او ژمنې ښکارندوی کوي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر اغلی ریتنو وویل چې په دې مرسته کې افغانانو ته اوږدمهالې مرستې لکه سکالرشیپونه یا بورسونه د مسلکي زده کړو پروګرامونه او دغه راست په افغان ټولنه کې د ښځو د رول په هکله عمومي دیالوګ شامل شي. ډیپلوماټ د مارچ په میاشت کې په دوحه کې د افغانستان، انډونیزیا او قطر غونډې ته په اشاره لیکلی چې په لړ کې د افغانستان پر سخت بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبري وشوې. قطر له دې کبل چې په کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه وو او د امریکا او طالبانو اوږدې خبري او موافقه په دوحه کې وشوه، هڅه کوي چې د افغانستان په ارتباط فعال واوسي. انډونیزیا هم په زلونو د افغانستان د تیر جمهوری نظام او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د نیول شویو خبریالانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه وایي چې یوازې په می میاشت کې دولس خبریالان له دې سره سره نیول شوي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب کمیسون بیرته جوړ کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال ذبیح الله مجاهد په وروستیو ورځو کې اعلان وکړ چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسون چې د تیر حکومت په مهال جوړ شوی وو بیرته احیا شو. د دې کمیسون دنده ده چې د خبریالانو او رسنیو په اړه شکایتونه وڅیړي او په عین حال کې د خبریالانو او رسنیو خپلواک کار تضمین کړي. د مطبوعاتو د قانون لمخې د رسنیو او خبریالانو په اړه شکایتونه باید د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون وڅیړي، او دا کمیسون کولای شي چې د رسنیو او خبریالانو له لوري سرغړونې د تایید لپاره محکمې ته راجع کړي. خو طالبانو د دغه کمیسون له موجودیت سره سره خبریالان نیولې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي چې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیونی غندي او له دوی پکلکه غواړي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په اړه پر خپلو ژمنو ودریږي او د مطبوعاتو قانون رعایت کړي. د بی پولی خبریالانو پر اساس خالد قادری، مرزا حسنی، جمال الدین دلدار، خان محمد سیال، بصیره مصمم، الوغ بیگ غفوری، جاوید اعتمادی، علی اکبر خیرخوا، رومان کریمی، سمیع الله فراز او فیروز غفوری هغه خبریالان دي چې د مارچ د 28 او د می د 22 ترمنځ دیول شوې دي.
روغتیا پلان وای په افغانستان کې د روښتو میرمنو د درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. د دوی په باور سره لدی چې د غستونز په تیر حکومت کې هم خووس زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د څوارلس کالم چې زیاده کړم چې واده سومنو د خوښه خبرې.
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لاند د په بغل کې برته ون چې یو د دراک د و د دراک کرار کرار دغه سره کرار وسره مختص و او کرار د د سره د ورځې دی اواز کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عادلی څلور اولادونه دي، مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوسمهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. له دې سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافي نه دي، د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو په روغتون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزوي خو وس د غستونزي زیات شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراقلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو موگ ده سره لده چی اجمنی رکل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي و چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستي او ته نږدې شو. په پاتې د خو کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
السلام علیکم، زه زبیح الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درځم. تاسو پر خبرو کې وویل چې د کندهاران شانر د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو دوکانداران څه ملامتې په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پراخه د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي، نو چې مسولات ډېرې دوکاندار خواره کوي څه ملامت کوي؟ هغه مجبور دی چې په قیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه له همدې تاواني دی په هغه قیمت کې چې دی ورکړي. نو په دې کې دوکاندار خواره کوي څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي، حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسولات لږ ورکړي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان پورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي راډیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي، نو هله مودره چې د دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج لاله پالی کیم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خوندان داسې بیلم اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي خلق چې دی هغه د دین لري کوي، خلق د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت اومدار از دولس منس کې فاصله ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.